السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د پارک سینما د نړول کېدو په اړه عکس العملونه پارېدلي. خبرونه په خبرو په فاریاب ولایت کې د وسلوالو ډلې ځې حمله مرګ جوړه اړولې ده. د ناټو پوځي او ملکی چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. شاوخوا 40 کسانو د ارمنستان پلازمینه یریوان کې د آزادی اروپا آزادی راډیو د ارمنستاني څانګې پر دفتر حمله وکړه. د فاریاب ولایت د المر ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه چاودنې څلور سرتیري ووژل. د فاریاب چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه تر یوې موټر بم چاودنې وروسته ډله ییزه حمله پیل کړه. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم شورش ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمېر یې لا معلوم نه دی. شغلی شورش ویل چې په دې حمله کې څو تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستۍ ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکور وو او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت توامدارنګه د سولې د مذاکرات په اړوند باندې مفصل خبرې وشوې. چې ناټو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز ویل چې د ناټو ملکی استازي او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال قمندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته وروګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا پوخ سړک په ټراکټورونو اړولی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لویه لار د اندلو سالی مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 600 متره اړولی ده، خراب کړی ده. د دوه کاله وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لویه لار شاوخوا 1 کیلومتره همدغه شکل خراب کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دي ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو طالبانو دغه کار غندلی. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلی او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتک کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلې و، خو سږ کال دوبه د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شل اوره سیالیو کې د خپلو ویکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشحاله دی چې په 2021 میلادي کال کې یو بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کوروا کې سیمه نګورنو قرباخ کې سر لنن سیشن به د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب شوه چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهرچیان پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ساعتي ځواکونه هم د اوږدې مودې لپاره ګمارل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند درې موافقې سوي خو عملي سوي نه دي. په سیمه کې جګړې د سپتمبر 28 پیل سوي دي. شاوخوا څلوېښتو کسانو د ارمنستان په پلازمېنه یریوان کې د آزادې اروپا ازادي راډیو د ارمنستاني څانګې پر دفتر حمله وکړه. دا حمله په داسل کې وسوه چې ارمنستان د روسیې په منځګړیتوب له آذربایجان سره په لانجمنې سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانې جګړې د درېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. پارېدلو کسانو هڅه وکړه نن سهار وختي د آزادې اروپا ازادي راډیو دفتر ته ننوځي او د ارمنستاني څانګې کارکوونکي خاینان او ترکان بلل. یوه حمله کوونکي شعار ورکوه په ناګورنو قرباخ کې زما د ملګرو د وژنې مسؤول تاسو یاست. نن سهار وختي مظاهرهچیانو د ارمنستان په پلازمینه کې پر ځینو دولتي ودانیو هم یرغل وروړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لیرې کړی. د پاین حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارت لیرې کړي. خبرونه مولا آزادي رادیو نه واوریدل. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. کابل ښاروالۍ تیر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. بلخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر مشر وایي پارک سینما د دې لپاره نړول کېږي چې دغه ودانۍ د معتادانو د راټولېدو مرکز بدله سوي او هلته یو کلتوري مرکز جوړیږي. عصمت څاروان تفصیل برابر کړي.
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلېدو وروسته د افغان فلم د رئیس صحرا کریمی چیغې دي. صحرا کریمی تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وایستم. پولیسو په لرګو یو فشار راباندې حمله وکړه. یوه ښځینه پولیس هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روږدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد آزادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لا شي هلته کینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای او دا سینما باید نه ورنګ شوي نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلی و چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول.
کابل ښاروالي وایي د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل ښاروالۍ ویانده سمیرا رساوي:
کابل ښاروالۍ ابتدایي طرحه لري، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د کابل ښاروالۍ د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوي ښار کې ده 15 کاله پخوا جوړه شوې وه. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړولو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې. خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په کابل کې نن ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه د حکومت پر څرګندونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. امید زهیرمل ورته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې په خپله سر لیکنه کې د افغانستان سولې او د امریکا متحده ایالاتو د نوې رهبرۍ د دریس پاړه کرښې تورې کړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایډن شاید په افغانستان کې یوه ډله سرتیري پرېږدي چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، خو که ځینې کسان دا فکر کوي چې ښایي دا چاره طالبان له امریکا سره د هوکړې نقض وبولي دوی تېروتنه کوي. د ورځپاڼې په باور د امریکا او طالبانو هوکړې همدا اوس متحده ایالاتو ته ډېره ګټه رسولې. لګښتونه یې راکم شوي. د سرتیرو مرګ ژوبله یې صفر ته رسېدلې او له افغانستان څخه هم کوم ښکاره ګواښ ورته متوجه نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور دا هغه څه دي چې جو بایډن یې غواړي او له همدې کبل ښایي جو بایډن د ټرمپ تګلاره تعقیب کړي، ځکه له یو اړخه دې تګلاره او هوکړې کې د امریکا د مهمو بنسټونو نظر شامل دی او له بله اړخه دې هوکړې د امریکا ګټې خوندي کړي دي. خو ورځپاڼه د ټرمپ د تګلارې په برخه کې د یو شمېر احتمالي بدلونونو راوستو خبره هم کوي او زیاتوي د تګلارې او هوکړې لوی مسایل به په خپل ځای پاتې شي. هیواد ورځپاڼې هم خپله سرلیکنه د امریکا له نوي راتلونکي حکومت د نړۍ او افغانستان تمو ته ځانګړې کړې او په پیل کې د جمهور رئیس ټرمپ هغو سیاستونو ته د نیوکې ګوته نیولې چې د ورځپاڼې له قوله سم نه وو او نه یوازې دا چې د امریکا نږدې متحدین یې خفه کړل، بلکې د ترهګرۍ ملاتړې هیوادونه یې منسجم کړل. ورځپاڼه زیاتوي اوس د امریکا له نوې ادارې هیلې ډېرې دي. دا هیلې د اروپایي ټولنې سربیره په نړۍ کې د امریکا تر ډیرو متحدینو سره د بیرته اړیکو رغولو او تر خواهی د ترهګرۍ په څیر د لویو خطرونو لمنځه وړو ته رسیږي. هیواد ورځپاڼې له بایډن څخه د افغانانو هیلو ته هم اشاره کړې او لیکي افغانان د امریکا له نوې ادارې څخه د دې هیواد په اړه د یوې داسې پالیسۍ د جوړېدو غوښتنه کوي چې په مسؤولانه ډول له افغانستان څخه امریکایي عسکر ووځي او روانه جګړه هم په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي. هشتسوب ورځپاڼې بیا د دې عنوان لاندې چې خلکو خپلې هیلې پرېکړې لیکلي، هغه هیلې چې د سولې د خبرو د پیل پر مهال پیدا شوې وي اوس د جګړې په شدت او د ناامنۍ په زیاتېدو سره رژېدلې. ورځپاڼې لیکي دې ورځو کې د خپل راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې لا زیاتې شوې، نو له همدې کبله د اوسني وضعیت بدلون یو لوی مسؤلیت ده چې دولت نه باید ترې خپلې اوږې سپکې کړي. ورځپاڼه لیکي دوحه کې د سولې خبرو له بنبست سره سم طالبانو بریدونه زیات کړي او د نور بل هر وخت په پرتله زیاتې نمینونو ایښودو او چاودنو ته زور ورکړی. د ورځپاڼې په باور هدفي وژنې یو بل هغه فعالیت دی چې د ډلې په وروستیو کې له سره پیل کړی دی. هشتسوب له افغان دولت غوښتنه کوي چې اړتیا ده په همدې وخت کې د سولې او جګړې په اړه له ابهام راووزي او هر څه روښانه کړي. د خلکو د راتلونکي تګلاره باید روښانه شي او دولت باید خپل دریځ وښایي. ورځپاڼې په پای کې دا د دولت مسؤلیت ګڼلی چې خلک د واضحه تګلارو په چوکاټ کې ژوند او د خپل راتلونکي په اړه هیلو ته وهڅوي، ځکه د ورځپاڼې په باور د هیلو او امیدونو مرګ د دولت مرګ ګڼل کیږي.
د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې خبريږي چې تمنا واحدي مخته وړي. خو اوس په پکتیکا کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه. دغه کډوال وایي چې پکتیکا سوړ ژمی لري او دوی په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په څیر د ژمنیو توکو او نقدي مرستو غوښتونکي دي. نجیب الله الخیل په خپل راپور کې د دغو کسانو ستونزې راخستي.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری یا یونیسیار او نړیوال خوراکي پروګرام غواړي چې دوی سره د نقدي او د ژمنه یوټوکو مرستي وکړي. دوی وایي په خوست کې وزیرستاني کډوالو هرې کورنۍ ته 15,500 افغانۍ نقدي مرسته روانه ده، خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان آزادی رادیو ته وویل چې دوی هم کند یو یتیمان لري، خود گزاره هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسا کوندارن دا سودا غربت ابرته دی واړی کل مشمون هیڅ وسایل د میز نشته، صرف په دانی میز داسې چې نه پټای لري نه غار لري نه بل کاروبار لري نه کوټه د میز تل یار طریقه شته. نردا مهرباني د میز سره وشي چې میز سره د زمي مرسته دا وشي د نړۍ مرسته در غاڼه کو.
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وایي
موږ د اسه ماجریو دغه څنګه چې په خوښ کې زموږ ماجر دي هیته د یونیسار طرفه 15,500 افغانۍ ملاو شولې. موږ دا غوښتنه ده د یونیسار نه چې موږ د برمل ماجر ته 15,500 افغانۍ منظور شي.
د سید حیدر خان په نوم وزیرستاني کډوال وایي له دوه کلونو راهیسې دوی سره نقدي مرسته بندي شوي او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده.
اوس کولاشي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوه کولاشي چې نقدي مرسته چې کومه وا باندې شوله او خوراکي مرسته چې کومه ارتي غا دا اوس چې لکه په درې څلور میاشتې کې یو روس بیا ورکا شي اوس مکمل دال غړي چې وي هغه څه ختم کړو. نکته څنګه نر کیمه بهار نشي کیم شاید میش په سارم نه درېمي میر دا غوړي د افغانستان حکومت د سیمه د خپل خاک ورسي.
په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مانی چې په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ څخه 1,230 کورنۍ سره د 15,500 افغانۍ معادل مرستي کیږي. د خوست کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د دې کورنۍ کیفیت دا دی چې سرپرستان نه لري، یا له 13 کلونو څخه کم عمر کسان سرپرستی کوي او یا هم مایوبیندی چې هغوی ګټه وټه نشي کولای. بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فزر یاروایی دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مثلا نه ده شریکه شوي، خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنې مرستې ورکوي.